سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرستو کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې مننه کړې د ډبلیو اف پی په خبره دا مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي له دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي دا درمل چې نشاور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 200 میلیونو زیات وګړي له سخت لوږې سره مخ دي 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکۍ نیولې او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونو بیوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترګری ضد مبارزې سی ٹی ڈی ادعا کړی چې په دوو کلونو کې پاکستان کې په ترګریزو بریدونو کې شاوخوا 9 افغان ادب ښکیل و په دغه ادعاو کې راغلی دی چې یوازې سک کال څخه باندې 10 افغانان له ترګرو پیښو سره د اړیکو په تړاو باندې نیول شوی دي د طالبانو حکومت دم غړې په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په پاکستان کې د ترګرو فعالیتونو همدارنګ د وسلوالو بریدونو پر مال د افغان ادباو ښکیلتیا رد کړې و طالب چارواکو ویلي و چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي له افغانستان پر پاکستان باندې بریدونه پلان کړي تاسو له ازادي رادیو دا خبرونه اوري او ګوره کیف وای په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکرایني پاوز او روسي ځواکونو ترمنځ 15 بیا نه ختی شوې دي د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن ویل پاوزیانو د هیواد په ختیځ او شمال ختیځ کې د جګړې په لومړی او کرخو کې د روسي ځواکونو بریدونه شند کړي او په خارکیف کې هم شپاړس بریدونه په شاتم بولی دي د لوی درستیز په خبره په خارکیف کې روسانو هڅه کوله چې د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي د 2022 کال د فبروري په میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په زرګونو اوکراینیان وجل شوی او پزرګون نور ټاپیان دي لدی سره هم والا پزرګون اوکراینیان کډوال شوی هم دي دا خبرونه لازادی راډیو مخبرونه واوریدل او کتل کولای شي د ازادی راډیو وی پانی ته ورشي حالت د خبرونه پراته دي اوس ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مدد چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترهګرۍ د فعالیتونو ضد ادارې سی ٹی ڈی ادا کړي چې په تیرو 2 کلونو کې پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې شاوخوا 9 افغانان ښکېلو او نیول شوي دي طالبانو څه غبرګون تازه نه دی ښولی خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې زردشت شمس وایي
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دادی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي بل خو په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د ماشومانو له بد وضعیت اندېښنه ښوولی ده د خزینه ډاکترانو د کمبود په ارتباط هم تاسو ته ریپورت خبرو اخوا یو شمېر افغان نجونې چې امریکا ته تللې دي وایي که څه هم هلته د زده کړو زمینه ورته برابره شوې خو لا هم د کور دننه نجونو په اړه باندې اندېښمنې دي
ما در افغانستان خوب بودم مکتب نمی رفتم و بسیار رنج می بردم اما سوالی که اینجا هستم خوش هستم که مکتب میرم اما از این رنج می برم که در افغانستان دختران مکتب نمی تانند برن
د پکتیا د انزورگران و پردم تاستا یو ریپورت لرو
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د تابلوګانې کوم چې لري دغه لپاره بازار بخي کم رنگي
نور مطالب هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترګری ضد ادارې سی ٹی ڈی ادعا کړې ده چې په تیرو 2 کلونو کې په نه شپېتو ترګریزو بریدونو کې افغان ادب ښکېلو د دغه ادارې د ادعا په اساس باندې یوازې سکال شپږ شپېته افغان ادب او پروسه کالم شپږ ویشتنه په ترګرو بریدونو کې د فعالیت په خاطر باندې نیول شوی دی. طالبانو د دغه ادعا په ځواب کې تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی و چې د پاکستان امنیتي ستونزې پر پاکستان تړاو لري او افغانان په کې ښکېل نه دي. دوی دا هم ویلي چې له افغان خاورې به پاکستان او نورو هیوادونو ته کوم زیان نه پیښوي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې اورو او ګورو.
سلامونه تاسو ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د پاکستان له لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو پر دوام د دې هیواد د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ په یو راپور کې ادعا شوې ده چې په تیرو دوه کلونو کې سی ټی ډي ضد ادارې نه ویشت افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې جی نیوز ویلي دي چې په دغه راپور کې شپږ شپېته افغان اتباع سږ کال او نور یې تیر کال نیول شوي دي چې په نهه شپېته ترهګریزو پېښو کې دوی لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوې ده چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانان وو د ترهګریزو بریدونو پر مهال وژل شوي هم دي. پاکستاني رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا هم ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په دولسو پېښو کې شل افغانان ښکېل وو چې د پاکستاني امنیتي ځواکونو له لورې دوی نیول شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی دی چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې نامنی پېښې ډېرې شوې دي. د روانې اونۍ دسمبر پر 12مه د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوځ له لوري ساتل کېده د پاکستاني طالبانو په حمله کې درویشت پاکستاني سرتیري ووژل شول چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پاکستاني رسنیو د پېښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګې ګر په ګډون شپږ نور حمله کوونکي افغانان وو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په تازه راپور کې سی ټی ډي د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې کې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت او په افغانستان او په اسلام آباد کې د طالبانو د سفیر سردار رحمت شکیب مو پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهانو او پخواني افغان ډیپلوماټانو وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې دغه هڅه پیل کړې ده چې د ترهګرۍ روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قربانۍ هیواد په توګه ځان معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی په خبره د ترهګرو د روزنې پراخه مرکزونه په پاکستان کې موجود دي. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو حملو شمیر زیات شوی دی چې هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وار وار دا ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان ناامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده او باید په کور دننه حل شي.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور وشتات
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي. قلندر عباد د مالیزیا هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو نیم لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا شمېرې ازادي راډیو په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان له طبي شورا سره شاوخوا شل زره ډاکتران چې ښځې او نارینه دي ثبت دي او په همدې شمېر کې نرسانیم فعالیت کوي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې بیا خلک شکایت کوي چې خزینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر کم دی. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی.
چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي. د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوسمهال د تېر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر بعد ماليزيا هیواد د خپل سفر په ترڅ کې د پنځمبه په ورځ د دې هیواد له ویل رسنۍ استرو افغاني سره په مرکه کې ویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 سره میرمنې د دې ترسره کوي. طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست څخه شنیده کړي چې په دې جمهوري نظام کې د روغتیا خدمتونو پوښښ 20 سلنه و او دا مهال د دوی په حکومت کې 100 سلنه دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا شمېرې نشي تاییدولی. هم غوښتل د ښاغلي باد اعداو په اړه د تېر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست فهیم مجرو وپوښتو خو بریالي نه شو. خو همدا تېره ورځ د افغانستان د نسایي ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو موږ سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېری ښځینه ډاکترانې له هېواده وتلي چې دې سره میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو موږ سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي یو اوسېدونکي موږ سره په خبرو کې وویل چې د یادې ولسوالۍ په ډېری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکترانې نشته او هغې وویل ځینې کلیو کې یو کس ته پوهاوی ورکړل شوی دی چې یو شمېر خدمتونه وړاندې کړي لکه د خلکو فشار لیدل، ځینې درمل ورکول او پټي کول. خو د دې په ټوکو نور داسې روغتیایي کارکوونکي په ځانګړې توګه ښځینه کارکوونکي نشته دي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسېدونکي هم وویل په یاده ولسوالۍ کې یوازې دوه قابلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري. د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یوچا په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیاسلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم ډیر څه مې ترینه زده کړل.
ورزو امریکا ته هلته هغه افغان نجونې چې د څو وروستیو کلونو راهیسې اوسیږي وایي که څه هم چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده خو په افغانستان کې دننه د میلیونونو نجونو په اړه باندې اوس هم فکر کوي او په دې اړه اندېښمنې دي. له دې ډلې نجونو یوه هم زهرا رحیمي ده چې 15 کاله مخکې امریکا ته کډواله شوې وه. کله چې د خپل هیواد په باب خبرې کوي اوښکې تویوي خو وایي په امریکا کې ژوند د دې سبب شوی چې هغه وکړی شي زیاتې بریاوې ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ویډیوي رپورټ ته.
سخت از جای را ترک بکنی که دوچه کلان شدی کل مردم هم میشناسی.
داده حقوق میلیونون افغانانو گرده داستان ده چه ارشیوی خپل هیواد پریگدی. خوب بود از حال که چه ده حقی هم زول انجونه افغانستان که لخوانزوی و پهندونونو او کار سخه محرومی دی ممکن داورتای و خلاسته را رو نوی. زهرا رحیمی د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. په 2019 کال کې د 12 کلنې زهرا ښوونځي ته نږدې یوه چاودنه وشوه او له هغې وروسته یې کورنۍ پرېکړه وکړه چې افغانستان پرېږدي.
افغانستان جای امن نبود برای ما که زندگی بکنیم. امی صحنه دقیقا یادم میاد وقتی که صنف 8 مکتب بودم در لیسه زرغونه. در مکتب مدل نزدیکیش انفجار شده بود. در صنف ما در مکتب همگی میدویدن هر طرف حتی دختر را زوف کردن.
اوس زهرا دلته نوی ژوند پیل کړی دی. دا کولی شي ښوونځي ته لاړه شي، د خپل راتلونکي لپاره هڅه وکړي او له نورو سره هم همکاري وکړي. هغه د زده کړې تر څنګ د یوه ښوونځي په کارولو سره یو بنسټ پرانیستی چې هڅه کوي د افغانستان فرهنګ خلکو ته ور وپیژني. هغه ورجینیا ته له نویو ورغلو کډوالو سره همکاري کوي او څو ټولنیزو او فرهنګي بنسټونو سره هم فعالیت لري.
سختی هایی که در اون جدیده بوده ما و امو خاطرات و تجربه را که در افغانستان خودم داشتم و در اینجا در سوشل میدیا میدیدم که دیگه دختر افغان دوشه سپری میکردن و میگذراندن اونا بر مکلش قدرت و توانایی داد که ما باید کوشش بکنم و سخت کار بکنم تا که بتانم بارزوهای خود برسم و بتانم با وام یک کار بکنم.
دلته د زهرا رحیمی پر کار د ناهلی مستند فلم نندارې ته ایښودل شوی دی. دغه مستند د دریو افغان نجونو د ژوند په تړاو دی چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته له ښوونځیو محرومې شوي دي. سلما یو له دغو دریو نجونو څخه ده چې توانېدلی له خپلې کورنۍ سره امریکا ته لاړه شي او بیا ښوونځی پیل کړي.
ما د افغانستان کې بودم، مکتب نمی رفتم و بسیار رنج می بردم، اما سوالی که اینجا هستم، خوش هستم که مکتب می رم، اما از این رنج می برم که در افغانستان دخترا مکتب نمی تونن برن.
خوست وقت طالبانو لبیا رستند رئیسه له دوه او زیات کلونه تیریږي، خو د طالبان حکومت لا هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو په تړلې پاتې کېدو ټینګار کوي او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو په تړاو هیڅ نرمښت نه ښیي. اوس زهرا او کورنۍ یې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي.
بسیار زیات متاثر هستم، باید که همه در مکتب و دانشگاه اینا برشان باز باشه تا بتانند از استعدادهایی که دارن در رابطه به علم و دانش از اونا استفاده خوب بکنن.
زهرا د سکال د اکتوبر په 11مه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت د بدلون لپاره د نجونو جایزه له 14 نورو نجونو سره د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن له لورې ترلاسه کړه. هغه دلته په امریکا کې یوه روښانه راتلونکي ته هیله منده ده. هغه هڅه کوي چې د تحصیل او اغیزمن فعالیت په ترسره کولو سره د ممتازو نجونو په لړ کې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اوس هم ماشومان لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي او د زیانونو د زیاتوالي له امله په بد وضعیت کې دي. انټونی ګوترش پرون په یو راپور کې ویل د جګړو بې وزلۍ د خوړو د کمښت طبي پیښو ناقانونه کډوالۍ او له زده کړو د وتلو له امله لومړنیو خدمتونو ته د افغان ماشومانو لاسرسی کم شوی. په دې راپور کې د هغو نجونو د زیانونو یادونه هم شوې چې د زده کړو له بندیز سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر ماشومان وایي ښوونځي پرېږدي او د خپلو کورنیو لپاره کار کوي. جزئیات به له ثنا کاکر په دې ریپورت کې واورو وګورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش د راپور یوه برخه چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 22مه په افغانستان کې ماشومان او وسلوالې شخړې تر سلیق لاندې خپور شو ښیي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته که څه هم شخړې کمې شوې خو ماشومان لا هم له تاوتریخوالي سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د ماشومان او وسلوالو شخړو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتر څخه خپور شوی راغلی دي، لومړنیو اړتیاوو ته د افغان ماشومانو لاسرسی، د جګړو بې وزلۍ، د خوړو د نه خوندیتوب، طبیعي پیښو، ناقانونه کډوالۍ او د زده کړو پریښودو له امله کم شوی او هغوی یې له تاوتریخوالي، ځورونې، ناوړه ګټه اخیستنې او جرمي فعالیتونو سره مخ کړي دي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو څخه د میلیونونو نجونو بې برخې کېدل دوی له تاوتریخوالي، کم عمره او جبري ودونو او ناموسي وژنو سره مخ کړي دي او واکمن چارواکي باید د نجونو لپاره د زده کړو او لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2022 کال د دسمبر تر 10مې پورې په افغانستان کې د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4519 پیښې ثبت شوي چې د ډېری پیښو عاملی طالبان پېژندل شوي دي. د دغه راپور له مخې ماشومان بشري مرستو ته لږ لاسرسی لري او د لوږې د خطر تر څنګ د ماین چاودنو له ګواښ سره هم مخ دي. د دې تر څنګ په دغه راپور کې د طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو یا کم عمر ځوانانو استخدام ته اشاره شوې ده چې راپور له مخې که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ماشومانو د کار قانون پلي کوي خو په عمل کې دا ډول څه نه لیدل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه ماشومان چې په کورنۍ کې د نفقې پیدا کولو لپاره څوک نه لري او یا هم د کمزوري اقتصاد له امله کار کوي مو سره په خبرو کې وویل دوی هم ښوونځي ته تلل خوښوي خو له مجبورۍ کار کوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې 10 کاله عمر لري وویل چې له 2 کلونو راهیسې بوټان ننګوي او کله کله بار هم وړي. هغه وویل دی او نور وروڼه یې اړ دي چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکی چې 12 کاله عمر لري وویل چې له کوچنیوالي څخه تر اوسه د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف هم د جمعې په ورځ د ماشومانو د ساتنې د پروګرامونو په یوه راپور کې د ماشومانو د کار او د هغوی د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعت
ورځي یو نړیواله موضوع ته ملګری ملتونه وایي په غزي د جګړې لپاره رئیس د دوی لسل وړیر کارکونکو وجل شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن دا خبره پر خپل ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزا کې جګړه د اکتوبر له 1 هغه مال پیل شو چې حماس پر اسرائیل باندې برید وکړ. 200 اسرائیلیان یې وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په ځواب کې د اسرائیلو په بریدونو کې د غزي روغتیا وزارت ادعا کړې چې لږ تر لږه 40,000 کسان تر دې ماله وژل شوي دي. فریدا سیال په دې اړه باندې نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه ستنګزه سب لکه څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان یو سلو شپږ دیرش کارکونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکونکو د وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د دسمبر درویشتمه پر خپلې ایک شبکې پخوانی ټویټر کې کړې ده. هغه خپل درناوی د ملګرو ملتونو وژل شوو کارکونکو زرګونو نورو هغو مرستندویو کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکي خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې یو ځل بیا د غزې په جګړه کې د اسرائیلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکي د اسرائیلو بریدونه په غزه کې دننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کوي. هغه ویلي د اغیزمنو بشري مرستو د رسولو لپاره په غزه کې امنیت او همدارنګه اړتیا ده چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیل په دې وروستیو کې په محاصره شوې غزه کې د ویجاړونکو بشري وضعیت له امله د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. همدارنګه د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخې له څولو جنجالونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر جمعې پورې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د غزې په تړنګ کې د شاوخوا 2 میلیونو اړمنو خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه پکې شوې وه. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان د هغه متن چې پکې د اوربند غوښتنه نه وشوي د ګوتریش د کمی سره سم تصویب کړ. د اکتوبر پر ومه حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو هغه ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په دې برید کې 1,200 اسرائیلي وګړي وژل شول او یو شمېر نور یې غزې ته د یرغملو په توګه له ځان سره یوړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې نمړی بمباری او ورپسې ځمکني عمل پرون جمعه د غزې په خار کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې په دغه خار کې د ملکی تلفات شمیر له 40,000 واوښتی دی.
فریدې سیال د غزې په اړه مورستي جزئیات واوریدل. وربشو بختیار سایل ته چې د سپورت نړۍ ورستي خبرونه او پیښې راټولې کړې. سایل ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. سپورت کې څه خبرې دي؟
تاریخ صاحب سلامونه. د افغانستان کرکټ بورډ سر روزونکي جناتن ټراټ یو تازه مرکه کړې ده او پکې ویلې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري ورته هغه ډول هوکړلیک ورلېږل شوی دی لکه څنګه چې د ده غوښتنه یا خواهش ده. ټراټ نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلې دي چې لری نه ده چې دی به یو وار بیا د افغانستان د مشر روزونکي په توګه قرارداد لاسلیک کړي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویل دي غواړي هغه تشې سمې ډکې کړي چې افغان لوبډلې تر 500 نړیوال جام وروسته افغان کرکټ بورډ ادارې ځینې روزونکي لرې کړل. هغه د دې روزونکو یادونه نه ده کړې خو دا خواهش لري چې دغه روزونکي هم د ده په غوښتنه وګمارل شي. کرکټ بورډ که څه هم رسمي څه نه دي ویلي خو په یو اعلان کې چې دوی مخکې اعلان کړی و د ځینو روزونکو د ګمارنې په خاطر باندې هغې کې د فزیکي تکړښت کس لرې شوی او تر څنګ یې د فیلډینګ د برخې روزونکي له دندو لرې شوي دي. دغه راز جاناتن ټراټ دا هم غوښتې دي چې هغه ملاتړ کوونکې ډله یا سپورټینګ سټاف چې نور له ملي لوبډلې سره وي هغه هم د د پخواخه لوبډلې سره وګمارل شي. د ټراټ په باور د هپدی هڅه کې د افغانستان د کرکټ په برخه کې پر روان نړیوال جام کې چې شلوریز نړیوال جام به وي په ویسټ انډیز او امریکا کې تر سره کیږي، افغان لوبډله لا ډېرې لوبې وګټي، پرمختګ وکړي او شاته لاړ نشي. کرکټ بورډ بیا په دې تړاو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 14 کلنو ځوانانو په کچا د زنونو سیالۍ پیل کړي دي. که څه هم نن د دې سیالیو دریم ورځ ده، دوه سیالۍ نن هم ترسره شوې دي. سپینغر لوبډلې د بند امیر الف لوبډلې ته، بوس لوبډلې د بند امیر بی لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. دا سیالۍ په خوست ولایت کې په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ د دې سیالیو په پیل کې ویلي وو چې دغه لوبغاړي چې د زونونو په کچه سیالۍ کوي، دوی تر دې وړاندې په ولایتي کچه سیالیو کې ښه لوبېدلي وو او اوس د زون په کچه لوبې کوي. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو یا پریمیر لیګ سیالیو په ترڅ کې نن درې لوبې ترسره کیږي. دمګړې لومړنۍ لوبه د نن ورځې د ویستم یونایټیډ او د مانچستر یونایټیډ لوبډلو ترمنځ جریان لري. د سیالۍ تر دې دمه 15 دقیقې تیرې شوې دي، خو لا هیڅ لوبډله د ګول په وهلو نه ده بریالی شوې. نن د ورځې په اوږدو کې دوه نورې سیالۍ هم دي چې په هغه کې به په لومړۍ لوبه کې ټوټنهام لوبډله به د ایورتن لوبډلې سره او بیا به د لوټن لوبډله له نیو کاسل لوبډلې سره خپله سیالي ترسره کړي.
بله، مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی تعاملات مو سره شریک کړه. ورزو پکتیا ته، پکتیا کې هنرمندانو خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې په دې وروستیو کې یو هنري نندارتون جوړ شوی و چې لسګونه کسان یې لیدو ته ورغلي وو. هنرمندان وایي که مالي ملاتړ وشي نو فعالیتونه زیاتېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پکتیا کې د خپلو هنرونو د نندارتون ګډونوال هنرمندان چې د خپل خطاطۍ، رسامۍ، نقاشۍ، میناتورۍ او نورو هنرونو آثار او تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړي وایي که چیرې اړوندې ادارې او ځینې نړیوال مرستندویه بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي او د آثارو د پلور اسانتیاوې ډېرې شي، نو دوی به د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره کړي.
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د هغه تابلوګانې کومې چې لري دغه لپاره بازار بیخي کمرنګی ده. باید بازار ورته پیدا شي، دوی دغه کومې تابلوګانې چې دي دا باید مرکز ته انتقال کړي. خطاطي او رسامي نقاشي بخش کې موږ ډېر تکړه تکړه استادان لرو، خطاطان لرو، رسامان لرو، باید د دغه لاسنیوي وشي.
بلوري ته چارواکي وایي د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه برابر کړي آثار او جوړې شوې تابلوګانې اخلي چې ولسونو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګټور پیغامونه ولري.
دوی چې کومې تابلوګانې په نن کې جوړوي د اطلاعات او کلتور وزارت له اړخه به انشاءالله د دوی سره طرزالعمل او کړنلارم په راتلونکي کې شریکیږي.
یاد دي وی هنرونه د ولسونو په ملي او د وګړو په خصوصي ژوند کې پراخ اغیز لرونکي بلل کیږي. ملي او ولسي اتلونه، رسامي، نقاشي، چاپ، انځورګري، شعر، ناول، لنډ کیسې، سندرې، د موسیقۍ تړون، د موسیقۍ د آلاتو غږول، ډرامه، سینما او نور د هنرونو ارزښتمنې بیلګې ګڼل کیږي چې د هنرونو ډېره برخه په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري.
اوس ورزو فلسطین تال ته د بیت اللهم ښارګوټي اوسیدونکي وایي سږ کال د کرسمس جشنونه یې اختر ته خلک ډیر خوشحاله نه دي او سیلانیان هم کم ورځي. دا چې جزئیات یې څه دي په دغه رپورټ کې سره ګورو.
د فلسطین د غربي سنډي اوسیدونکو وایي سږ کال بهال ته د کرسمس هیڅ خوشحالۍ نه وي. دوی وایي بیت لحم ښارګوټی چې په دې ورځو کې به یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه لرله سږ کال خالي پروت دی. د کرسمس بازارونه پکې نه دي لګېدلي او نه سیلانیان ورغلي. د کرسمس په ورځو کې هر کال زرګونه مسیحیان د فلسطین بیت لحم ښارګوټي ته ورغونډیږي چې ویل کیږي حضرت عیسی علیه السلام هلته زیږېدلی و. هلته د هوټلونو مالکان وایي پخوا به یې په دې ورځو کې د هوټل ټولې کوټې په کرایه اتللې وي او ځای به پکې نه و، خو سږ کال ټول خالي پروت دی.
دلته په بیت لحم کې د اکثره خلکو روزګار سیاحت دی، او کله چې هر څه بند شول ټول خار دا ټول سیمه وتړل شوه، نو روزګارونه هم په ټپه ودرېدل. دا تر ټولو بد کرسمس دی. بیت لحم په کرسمس کې وتړل شو، نه خو د کرسمس ونې لګېدلي، نه بازار شته، او نه څوک خوشحاله دي. پخوا به خلکو دې ورځو ته انتظار کوو، د ټول نړۍ نه به خلک راتلل، او اوس خالي پرېږدي.